شد. رضوان مراد را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین آقای مراد. شما
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د ساتیر رادیو دایو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ شوبله اندېښنه ښیي او حکومت ته د دې په خود مخنیوي لپاره وړاندیزونه هم کړی دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پاتې دیارلس ولایتونو د ولسي جرګې انتخاباتو نتیجې به ډېر ژر اعلان کړي. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د بنگلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي وتل خپل هیواد ته ستون شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکي تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیقات وشي او جزئیات ژر تر ژره له ده سره شریک شي. دا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر پرون په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره غونډه وکړه. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر ته وړاندې شوې ده. درک په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حکومت رهبري د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشوالی نشي منلی. په اعلامیه کې د ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3300 زیات ملکي وګړي وچل شوي او تر 2000 زیات نور ټپیان دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو پرون د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راحله عطایي ویل په 12 کلونو کې خوځو زیات پرمختګ کړی دی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راشي نو د هغې په خبره آیا خویندو ته به د تعلیم او کار اجازه ورکړي؟ خو وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په خبر پاڼه کې ویل چې د اسلام او افغاني دوست په چوکاټ کې د خوځو ټول حقونه مني. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو بل پړاو پاتې ورسو. خلیلزاد د شنبه پر سپر ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د او د دې بهیر پړه مشورې او بحث کوي. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراس هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګوري دي له موټرو لری کوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیاب الله سادات پرون د مارچ په 14 ازادي راډیو خبریال ته ویل چې ځینو کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو جالي نمبر پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکو وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تورو ښیښو موټرو ډېرې ستونزې او ګډوډۍ جوړې کړې دي. د بنگلاديش د کرکټ ټیم چې لوبغاړي په نیوزیلند کې پر جماعتونو له وروستي برید ژوندي وتل خپل هیواد ته ستون شو. بنگلاديشي لوبغاړو ویلي دي چې یو څه وخت به ونیسي تر څو دوی د بریدونو له شاک څخه ووځي. د بنگلاديش د ټیم کپتان محمد الله ریاض د ډاکې په هوایي ډګر خبريالانو ته ویل فقط دومره ویلی شي چې دوی ډېر خوشنصیب وو. د بنگلاديش د کرکټ ټیم لوبغاړي په کرایسټچرچ ښار کې د جمعې د لمانځه لپاره هغه جماعت ته په داخلي دوه چې یو وسلوال پکې پر راټول شو کسانو ډزې وکړې. په دوه جماعتونو کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او څلوېښت نور ټپیان دي. د دې بریدونو په تړاو یو استرالیایي وګړی نیول شوی دی. د نیوزیلینډ صدراعظم دا بریدونه تروریستي عمل بللی دی. د امریکا د سمندري قواو په خوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې پلس کال زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون وویل چې پرون اسوشیټډ پریس اژانس ته ویل چې وایډ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ته د سپکاوي پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړی دی. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی و او هلته ونیول شو. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف تر 400 زیات زندانیان خوشې کړل. په هغو کې د علیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم و چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي بندیان بللي وو. علیف پرون د مارچ په 14مه د دې کسانو د آزادۍ فرمان لاسلیک کړ. د په آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشې کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشې کېدل بې سابقه دي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورای. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله ژور اندېښنه لري.
افراد نظامی را با غیر نظامی تصدیق کنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق کنند.
انتخابات خپلواک کمیسون وایي ډېر ژر به د دیارلس ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. په دې اړه هم اوري چې آیا لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې مرسته کولی شي.
دا به ډېر مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي.
په نیوزیلند کې پر دو جمعاتونو د ورستی بریت په تړاو د تازه جزئیاتو ریپورت هم په همدې خبرونه کې اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره طرحه وړاندې شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی تفکیک بکنند، محلات نظامی
هغوی باید ملکی خلق له پوځیانو، ملکی سیمې له پوځي محلونو تفکیک کړي. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان وشکل کیږي. یو بل کار چې حکومت یې کولای سي دا دی چې له هغو کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګانه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی ویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ار کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارخبر پانه وای چې د امنیتی ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح ولسمشر ته وسپارله. په خبر پانه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې څلورویشت ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. د یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې دیارلس ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پانه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پانه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملای. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
فرشته جلال سي پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ملک د پوځي عملیاتو په لړ کې د ملکی مرګ جوړ لپاره اندېښنه لري او وایي چې حکومت ته د دې په خود مخنیوي لپاره یو طرحه او پیشنهاد هم وړاندې کړی دی. بل لور ته بیا پرون د افغانستان ولسمشر ته د امنیتي ارګانونو مشرانو په یوې غونډه کې چې په ارګ کې جوړ شوی و په پوځي عملیاتو کې د ملکی مرګ جوړ د مخنیوي لپاره وړاندیزونه وکړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی ډیر شر به د دیار لسولتونو د انتخاباتو رښتینې نتایج اعلان شي. د دې کمیسون د وین مرستیال زبیح الله سادات د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ژمنه کړې ده چې د پاتې ولایتونو نتایج به په لوګو ورځو کې دوی ته وسپاري او دوی به اعلان کړي. د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونو بیا وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسری چلند ورسره ونشي. موضوع جزئیات د خان محمد سین پر رپورٹ کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د بلخ، پکتیکا او هرات ولایتونو د نتایجو په سیړلو بوخ دی او ډیر ژر به اعلان کړي. دغه کمیشن د ویان مرستیال زبیح الله سعادت د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو په ناستو کې د یاد کمیشن مسؤلینو ویلي چې د ټولو ولایتونو پر نتایجو کار روان دی او ډیر ژر به د پاتې ټولو ولایتونو نتایج ورستی او د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته به وسپاري.
دغه درې ولایتونو چې هغه هرات، بلخ او پکتیکا ولایتونه دي د هغوی ورستی او نهایی فایل هم د ټاکنو خپلواک کمیشن سره رسیدلی دی او د ټاکنو خپلواک کمیشن هم اغه له سیستم سره ستر ورکې وی او لږه ورسته باندې دغه درې ولایتونو ورسته او نهایی فایل هم اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه د پاتې ولایتونو د ورسته او نتایجو برخلیک روښانه نه ده. مخکې له دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 13 ولایتونو ورستي نتایج اعلان کړل، خو د نورو هغه پاتې شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر دې دمه د ولسی جرګې اتیا کاندیدانو خپل باور پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داس حال کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د نتایجو اعلانولو ته هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې د ځینو ولایتونو وسنی استازي او ځینې سیاسي ګوندونه د ولسی جرګې د نتایجو لغوه کول غواړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډیدل او پکې د درغلیو تورونو موضوع دې سرته ورسوله. د کمیسون هغه غړي چې دغه پروسې مدیریت پر غاړه وو د ولسمشر د یو فرمان لمخې لوی سارنوالۍ ته معرفي او ممنوع الخروج اعلان شول، خو حکومت څو ورځې مخکې دواړو کمیسیونونو ته نوي غړي ور وپېژندل. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ هم ټینګار کوي چې ولسمشر به د قانون په اساس د ملي شورا د نوو غړو له بشپړېدو وروسته دغه شورا پرانیزي. دا چې د پاتې ولایتونو برخلیک به څه کیږي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مو اړیکو ته ځواب ونه وایه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو د لوړې کچې د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او باید سرسری چلند ورسره ونه کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای دی وای باید هیر نه کړو انتخابات د نو کمشنرانو په غیاب کې ترسره شوي دي. دوی له یوې خوا د وخت له کموالي سره مخ دي او له بلې خوا له ترسره شوي کار سره له دوی نه ډېره توقع نه لرو، خو هیله من یو هغه ولایتونه چې جدي ستونزې لري په سرسري توګه د بررسي نشي. خاغلی رشید هیله خی چې د شکایتو کمیسون باید عدالت تامین کړي او د دې ترڅنګ د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره همغږي ولري. د د په خبره پرته لدی د نوی قانون لمخه موضوع ځانګړي محکمې ته راځي کیږي او هلته به نوی بڼه غوړه کړی چې د د په اند جنجال به نور هم ډیر شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دموکراسۍ ملاتړ.
تاسی زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. لیکوالان او شاعران د پولیو په ضد کمپاین کې کومک کولای شي؟ زمون همکار الیاس دایی د لیکوال احمد شاه پاتون سره پر دې موضوع مرکه کړې ده او د هغه نه پوښتنه کړې چې څرنګه او د کومو لیکونو او شعرونو للارې لیکوال او شاعران د پولیو پر ضد په مبارزه کې ونډه اخیستلی شي.
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې، هغه لیکوالان چې هلته منلي، هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي، شعر شعر وکړي او لیکوال دغه په اړه باندې لیکنه وکړي، دغه په اړه باندې هنري لیکنه وکړي، څېړنیزه لیکنه وکړي. اوس وګورئ د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه، دا شعر یو شاعر لیکلی دی، خو دا د زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دای سندره کړه او سندره دا اوس خپرېږي، د هر چا په ټلیفون کې ده، په راډیوګانو کې خپرېږي، تر ټولو پورې د پیغام ورسېدي. یو بل کس، یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلې ده او دا ډېره ښه تاثیر ګزاره ده، ډېر تاثیر شیندي. یا د پولیو د کمپاینونو په اړه باندې چې ځینې نورې جملې موږ اورو لیکو، زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دی، زنانه ده، ډېر سخت په مشکل کې ژوند دی. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه یې روغ دي خو د پولیو خطر ورته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي. که لیکوالان دا کار وکړي او هغه په ایمانداري سره وکړي، زه باور یم چې موږ به ژر دې نتیجې ته ورسېږو، زموږ خلک چې هغه په دې قناعت حاصل کړي چې رښتیا هم دا شی زما دپاره، زما د اولادونو د آیندې دپاره ډېر مهم دی.
زما بله پوښتنه دا ده چې د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو، نو موږ ډاکټر په یادېږي، شنه ډبه مو په یادېږي او دوه څاڅکي هم په یادېږي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم په یاد سي، د هغه آینده مو په یاد سي او د هغه یبلې پښې مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني صحیح دي، په نامني کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا دا شیان مو ذهن ته نه راځي. زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما هغه ذهن ته درېږي چې خدای نه مکړه دغه به کله د نامنی قربانی سی، دا به کله مایوب سی راته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سی. نو څنګه چې نامنی کې موږ ټول ځان دخیل بولو، او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو چې نامنی چې دا په ما پسې اچاړه نه لري، ته دا فکر نه شي کولی، زه هیڅوک دا فکر نه شي کولی. د پولی مون عین شی ده، همدغسې موږ ته زیان لري، صرف دغه شی ذهن ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت زما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د معاش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کړي، په هغه پسې دونه اړه لري، لیکن اصلي خو په ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ور پرې تړلی دي. او که چیرې مثلا دغه یو کوچنی زما ته په کور کې پل سي، پولیو سي، د دې دومره تر پایه پورې زه په دې باندې زورېږم، ډاکټر خو نه پر زورېږي، نه بل څوک په زورېږي، نه رضاکار کارمن چې دلته راځي هغه ور باندې زورېږي. نو دا ډېره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیل ونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک کړي چې دغه زما مسؤلیت دی، زه د دغه کور مسؤول یم، چې لکه د ډاکټران چې د محلي مسؤول یا د کلستر مسؤول، زه د کور مسؤول یم. زما په کور کې باید دا کسان د پولیو څخه پاتې نه سي، ولې که چیرې زه په دې کې بېغوري وکړم سبا یو ماشوم راته فال سي، نو په دې کې ګناه کې باید زه موږ سره شریک یم.
د دغه ذهن د انتقال لپاره لیکوالان څه کولای سي؟
لیکوالان ډېر څه کولای سي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې مثلا یو لیکوال راولاړېږي، یو شاعر شعر لیکي، یو بل کس هغه ترنم کوي او هغه تر ذهنونو پورې رسېږي، یو بل کس راځي هغه د دې لپاره لنډه کیسه لیکي، یو بل څوک راولاړېږي پر هغه لنډه کیسه باندې یو ډرامه جوړي او هغه تر ذهنونو باندې رسېږي. زه به یو ډېر ښه شی بل یادونه وکړم چې موږ کانفرنسونه جوړو، سیمینارونه جوړو، پر تاریخي موضوعاتو باندې جوړو. دا اوس یو سیمینار جوړېږي د ابن حبان بستي په اړه باندې، ولې یو کمپرانس یو سیمینار چې د مقالو ټولګي او پاغه کې معلوماتي ول د پولیو پاړه باندې جوړ نشي د پولیو د ځانونو پاړه باندې جوړ نشي چې هر اړخیز معلوماتي څنګه خلکو ته معلومات ورسو څه شی مهم دی په دې کې څه شی وکړو څه شی ونکړو د هلمند په سیمه په هر سیمه کې او هر چاته دغه پیغام ورسی ډیر ساده دی او ډیر اسانه دی صرف یوازې دا کار کول غواړي
پاتون صاحب تا د شیر لیکلو ویل شعر شیر لیکي سندرغاړې سپتی او د خلکو ځین ته ځي فکر کوي د پولیو په برخه کې به شعر او ټپه تاثیر وکړي که څوک پر پولیو باندې ټپه جوړوي لیکي یو څوک شعر ورته لیکي دا پر ذهنونو تاثیر کوي که د سندرې په ډول وي که د زمزمې په ډول وي که د دکلمې په ډول وي پر ډول ورسې فکر کوي دا پر ذهن تاثیر وکړي یو څوک بې واوري هغه به دې ته قایل سي چې خپل ماشوم ته پولیو واکسین ورکړي
دا شان ډېر تاثیر کوي اوس ګوري یعنی زموږ د ژوند ځینې مرحلې چې تغیر شوي د پخوا پرتله باندې هغه هم دغه شان تغیر کړي دي موږ نه خداګاه یا دې چې مثلا موږ کستان دې لپاره تغیرات راوستلي خپله په موږ کې تغیرات راغلي دي او هم دغه شان راوستلي دي موږ نه پوهېږو زه په دې باندې پوکلا دا نظر ته دوم چې شعر ټپه لنډۍ هر شی چې تاسو ورته وایست هغه کې شاعر ولیکي ویني شی ولیکي هغه د ولس خولې ته ولویږي هغه اتمن خپل تاثیر کوي موږ ښه مثال د میوند د ملالۍ د مثلا ورکولای شو چې هغه د جنگ په ډګر کې ماته په بریا باندې بدل کړ په یوې ټپې باندې نو دلته هم موږ دغه ستونزه چې دا په شعرو باندې حلولای شو او بیا په غټو غټو مشاعرو کې چې عام ولس ډېر ورته ناست دي هلته که چیرې یو شاعر راولاړېږي داسې یو شی وایي د خطبن چې ډېر ښه تاثیر کوي او بیا ټپه چې زموږ د فرهنګ یو ډېره عمیقه برخه ده او خاص هم د ښځو پر خولو باندې ګرځي د ښځو خوا رامنځته شوي نو هغه که چیرې پر خولو باندې وګرځېږي هغه که چیرې بدلو ته لاره پیدا کړي هغه که چیرې زینونتون ته لاره پیدا کړي نو هغه بلاکې برخه خامخا تاثیر کوي
ډېر مننه
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشوم ناشي چې لوشي ګلګل چې خزان ناشي
لیکوالان او شاعران د پولیو پر ضد کمپاین کې څه ډول مرسته کولی شي په دې اړه مو لیکوال احمد شاه پاتون سره زموږ د همکار محمد الیاس دایی مرکه واوریده او اوس حمل اجمل انسخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د ورسي او تحولاتو په باب څه خبره کړي
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د ورستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دي دا له افغانستان څخه د پشاکیدو شی بنه ده په لیکنه کې ویل شوی طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو محل ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاورې د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي د لیکن لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه چې طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېښنه لرو د اصولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دی د واشنگتن پوسټ د لیکنه زیاتوي تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي موږ ته داسې نه ښکاري طالبان تر بل هر وخت په ډېره انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي لیکوال وایي موږ داسې کومه نه خنیخانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یاد دې ته چمتو وي چې څو ګوندي دیموکراسي ومني د ورسپانې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه پلټه دي چې تل هڅه کول او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل ژمنه هم شک څرګند کړي او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي دا واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالي ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي دا د لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته لڅوړ اندیزونه ورسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باورې یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچی زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دي افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپل غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې لیکوال وای افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي. خود لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیل زاد راټوله کړي. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د خبرو اترو پر سرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیل زاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیل زاد هغې یوې لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگټن پوسټ کې کړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیل زاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و. په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
د کونړ فعالانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو په افغانستان کې په وروستیو کې پر خبریالانو بریدونه او د هغوی وژنه او ټپي کېدل وغندل. په دې اړه روح الله انوري رپورټ لري.
په کونړ کې د شنبې په ورځ یو شمیر ژورنالیستان، فرهنګیان او د رسنیو کارکوونکي راټول شوي وو. په خوست کې د ژمن تلویزیون خبریال سلطان محمود خیرخوا وژنه او په هلمند کې د بل خبریال ټپي کېدنه وغندله او دای د بیان په ازادۍ برید وګڼلو. د ملي تلویزیون خبریالان محمد ناصر ملنګزی او ملنګ سلیم وایي
مونږ په ژورنالیستانو بریدونه غندو، له طالبانو غوښتنه کوو چې خبریالان یوازینی هغه څوک دي چې تل د بیلابیلو پیښو معلومات ټولنې ته رسوي. په دې باندې برید چې دی نو دا د بیان په ازادۍ برید دی.
هر لوری چې په ژورنالیست باندې لاس جګوي دا په حقیقت کې د بیان په ازادۍ او په حق باندې لاس پورته کونه ده.
په کونړ کې د شمشاد رادیو تلویزیون خبریال محمد زمان سهیل په خپلو خبرو کې ویل په خبریالانو او رسنیو بریدونه په افغانستان کې زیات شوي او یو شمیر کړي هڅه کوي چې رسنیو ته د زیان رسولو سره د حقایقو خپرولو مخه ونیسي.
په جګړه کې په ځلونه منګه دا ډول د خپلو ملګرو د جنازو شاهدانی منګه د دوی مړ شوي دي، دوی ته موږ دعاګانې کړي دي. نور په دغه دعاګانو په دغه جنازو باندې موږ ستړي شوي. خبریالان چې خپل هدف ګرځي دی اصلا نه انساني کرامت په نظر کې نیسي، نه اسلامي، نه هیڅ افغانی اصول په نظر کې نیسي. دوی یوازې او یوازې هڅه کوي خپل غ تختیان چې لري پټي کې د حکومت یا مثلا د ولس نه پټي وساتي.
د بیان رادیو خبریال محمد آصف روفي د وجل شو خبریالانو روحونو ته د دعا ترڅنګ له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي څو د رسنیو د کارکونکو او ژورنالیستانو ژوند له ګواښونو وژغورل شي.
زه له هر څه لومړی د شهید شو ژورنالیستانو پاک روح ته د مغفرت او د جنت فردوس دعا کوم. کورنوی ته د جمیل صبر او عاملینو ته د الله رب العزت له دربار څخه د سختې جزا غوښتونکی یم. د دولت څخه هیله لرم چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته دې پام وکړي او د ژورنالیستانو په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي او ژورنالیستان وکولی شي حقایق او پیښې په هغه رقم چې خلک یې هیله لري خلکو ته ورسي.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي خبریالان په ټولنه کې د منځګړو رول لوبوي او تل هڅه کړي چې په جګړه کې د ښکېلو خواوو د خبرونو خپرولو ترڅنګ د خلکو ستونزې مسؤولو چارواکو ته ورسوي څو هغوی ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. خو تر اوسه د خبریالانو ساتنې دپاره یوې خوا هم کوم عملي کار نه دی کړی او همدا وجه ده چې ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي تل د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. تیر کال په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 تنه وژل شول او په روان میلادي کال کې تر اوسه 3 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. خبریالان په همدې ګیلمن دي چې تر اوسه هیڅ اړخ د وژل شو خبریالانو د قاتلینو په پیدا کولو او ورته د سزا ورکولو کې کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او نږدې 50 کسان یې وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم راغلي وو. د نیوزیلند صدراعظم یې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د مسلمانانو په خاص ډول د مسلمانانو د عبادت ځایونو امنیت به ټینګوي. فرشته جلال زی په ریپورټ لري.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حملې وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلند مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلند صدر اعظم د هاګلی کالج په نوم ځای کې د قربانیانو